pothue mai hanmava pothue درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې زاج ملن مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو د خپلې خوښې سندرې او پیغامونه اوریدلی شئ، خو مخکې تر هغې خبرونه او ریپورټونه لرو. په مکرۍ د دې ساعت خبرونه ده. په سرکیم د مهم خبرونو سرټ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوي دي. ولسمشر اشرف غني تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغېدلې ماڼۍ پرانیسته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانستې غونډه کوي چې پکې به د امریکا لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. بشپړ خبرونه واورئ. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیانې په افغانستان کې وشل شوي. د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې وشل شوي. په دې بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې دا عسکر چیرته وشل شوي. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه شپاړس امریکایي سرتیري په افغانستان کې وشل شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغېدلې ماڼۍ پرانیسته.
نن موږ د دارالامان وران او ویجاړې ماڼۍ څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک مرشه، مبارک مرشه.
په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شهزادګۍ هندي په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغېدو چارې د 2016 کال د مې په میاشت کې پیل شوې وې. پر دې ماڼۍ نږدې لس میلیونه ډالر ولګېدل. دا ماڼۍ د امان الله خان د پاچاهۍ پر مهال د 1920 میلادي لسیزې په لومړیو کې ودانه شوې وه، خو په 1990 میلادي لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال سخته زیانمنه شوه. د البانیا دفاع وزیر وایي چې البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دېرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې. د البانیا دفاع وزیر اولټا شاکا پرون په ټویټر ولیکل چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو په مرسته د البانیا بیړۍ 19 افغان ماشومان، اته میرمنې او 9 نارینه چې غوښتلې د یونان لور ته پورې وزي وژغورل او سیمه ییزو چارواکو ته یې وسپارل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. دا د روسیې، ایران، ترکیې، عراق او افغانستان نمونه یاد کړل او وی ویل دی وایي وګوره، هند هلته دی، جګړه نه ورسره کوي، موږ جګړه ورسره کوو. پاکستان ورسره یو مخ نشته دی، دوی ډیره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږ. دا عادلانه نه ده او متحده ایالاتونه 1000 مایل لرې پراته دي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې لږ تر لږه اتیا تنه ملکیان وژل شوي. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې، خو بیا وروسته د اندېښنې پیدا شو چې داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د افغانستان په ختیځ او ځینو نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوال فعالیت لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستې غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغه بیانونو په اړه ده چې وایي پلان لري د منځني واټن ویشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه امریکا او روسیه ترمنځ درې لسیزو زوړ تړون د دې میاشتې په لومړیو کې مات شو. د امریکا متحده ایالات د اګست په 2 نیټه په رسمي توګه د منځني واټن ویشتونکو اتومي وسلو له هغه تړون ووتل چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. دا تړون له مځکې څخه په ویشتل کېدونکو هغه کروز او بالستیک توغندیو چې له 500 کیلومترو تر 5500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي بندیز لګوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیټری پولینسکی ویلي بیړه له دې کبله د شډیر ګواښونه شته. د په وینا موږ د وسلو د یوې نوې سیالۍ په درشل کې یو غواړو چې پر دې موضوع بحث وکړو. د امریکا د دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې ویلي یو داسې توغندی توغولی چې 1500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر دې اسموینه انتقاد کړی. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې ګاونډي هیواد فنلند ته د روسیې یو پوځي مرکز دننه د چاودنې له امله د وړانګو د خپرېدو د ګواښ په خاطر ډاډ ورکړ. پوتین دا خبره پرون په پلاسمینه هلسنګي کې د فنلند له ولسمشر سوولی نینستوف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت د یک شنبې په ورځ د کروز د توغندي د اسموینې اعلان وکړ چې تر 1500 کیلومتر پورې خپل هدف ویشتلی شي. او ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې حیران کړی چې دغه هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډوي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې د ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه د امریکا پر متحده ایالاتونو وغپلوري. د ډنمارک شاهي ماڼۍ پرون خپل حیرانتیا څرګنده کړه او صدراعظم میتي فریدریکسن وویل چې دا ناهیلي شوې. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 2 د ډنمارک د ملکې دوهمې مارګریټ په بلنه دغه هیواد ته ولاړ شي. تر دې سفر مخکې ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی و چې متحده ایالاتونه دې ته لیواله دي چې ګرینلینډ سیمه واخلي. صدراعظم فریدریکسن دا وړاندیز غیر معقول بللی و. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د ډنمارک یو ځانګړی هیواد په توګه وستایه، خو دا یې هم لیکلی دي چې دی د وس لپاره نه غواړي چې ډنمارک ته سفر وکړي، ځکه چې د ده په وینا فریدریکسن د ګرینلینډ د پلورلو په برخه کې له بحث سره لیوالتیا نه لري.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې ستاسو ته خوښې سندرې او پیغامونه خپرېږي. خو څو رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د واکمن ګوند یو شمېر غړي د طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. د اندېښنه په داسې وخت کې پیدا شوې چې تمه د سلمې خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده، طالبانو او داعش ته جګړه بایلي. د کانګرس غړي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي دي چې موږ باید د یوه سیاسي محل ویش له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسو او طالبانو ته داسې تسهیلات ورکړو چې ترهګر خوندي پټنځایونه پیدا کړي چې له هغه په راتلونکي کې پر لویدیځ د بریدونو پلانونه جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې پیل کړي. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره خبرې کړې دي او طالبان باید د دې تضمین وکړي چې د القاعده په څیر نورو ترهګرو ډلو ته شا کوي. د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر لور لیز چینی فاکس نیوز ته د طالبانو د تضمین په اړه شک څرګند کړ. دا وایي د طالبانو روابط له القاعده سره لا هم پیاوړي دي. د دوی مشرانو له یو بل سره د مرستو ژمنې کړي. دوی د یو بل ترڅنګ له نورو سره جګړه کوي. موږ پر دوی د سولې د همکار اعتماد نشو کولای او یا له دوی څخه داسې تړون نشو اخیستلی او خپل امنیت د هغو خلکو لاسونو ته نشو سپارلی چې اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې غوره دا ده چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او ده وویل چې دا ګرانه ده چې پر طالبانو باور وشي. په متحده ایالاتونو کې د سیاسي چارو کارپوه علم پایند ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې دوه ډوله خلک دي. یو ډول د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي، هغوی نه غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي، او بل ډلې بیا د دې پلوي کوي چې امریکایان له افغانستانه ووزي. شاغلی پایان زیاته کړه چې طالبان هم د نورو ترهګرو د مخنیوي ضمانت نشي کولای.
په افغانستان کې دا طالبان دغه نشي کولای چې دا ګارانټي وکړي چې دا ترورستان د افغانستان ته نشي راتلای. ولې چې د امریکا سل زره عسکر، امریکایي عسکر په افغانستان کې، 50 زره هم د ناتو او د امریکا د متحدینو عسکر و، 200 زره هم د افغانستان عسکر و، چې دا ټول سره تاسو حساب کړئ 350 زره یا 400 زره عسکر کېدل، خو نه سوای کولای چې په افغانستان کې د خلا ډکه کې. نو دا یوازې طالبان په څنګه دا ګارانټي کولای شي؟
د یو شمېر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره داسې موافقې ته نږدې شوي دي چې له مخې یې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي او د دې په بدل کې طالبان القاعده شبکه له هغو سیمو چې دوی پکې واکمنان دي وشړي. د کانګرس مخکښ غړي لیز چینی وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته هغه وخت پناه ورکړې وه چې بن لادن پر امریکا حمله وکړه، او دې ډلې کله هم په علني ډول القاعده نه ده ترټلې. برعکس، د القاعده وسلوال له طالبانو سره د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ لپاره مرسته کوي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر نورو غړیو هم ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستان پوځیان ونه باسي او کدا کار کوي باید ډاډه شي چې د ترهګرو مخه نیول کیږي. د واکمن ګوند بل غړی آدم کینزینګر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان بایلل په ډیر ساده ډول په عراق کې د باراک اوباما د تیروتنې تکرار دی. دی بیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ هیله ده چې ژور فکر وکړي مخکې تر دې چې ورته پریکړه کوي. د جمهوری غوښتونکو یو شمېر غړي پر پخواني ولسمشر باراک اوباما دا انتقاد کوي چې له عراق یې امریکایي پوځیان وایستل او هلته داعش ته زمینه برابره شوه چې ډېرې سیمې لاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس برا شو دې ته چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې د افغانستان د سولې او داعش ډلې د تهدید په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی داعش د طالبانو ځای نیسي او دا د افغانستان سولې ته په داسې حال کې لوی خطر دی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې بیرته سر راپورته کوي. مقاله د داعش ډلې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې دا ډله متزلزله سوې ده خو ماته سوې نه ده او په عراق، سوریه او افغانستان کې مخ پر وړاندې روانه ده. د دفاع وزارت د سرپلټون کې ورستۍ راپور چې د امریکا کانګرس ته د تیر جمعې په ورځ وړاندې سو او د سه شنبې په ورځ علني خپور سو، په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا د عملیاتو معلومات ورکوي او په نتیجه کې وایي چې د اسلامي دولت سختدریځ ډلې یا داعش څنګه په افغانستان کې اوس هم یو لوی خطر دی. د واشنگتن اگزامینر مقاله لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې شوې ده، په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړي له افغانستانه تر وخت مخکې د وتلو د خطر او داعش ډلې د تهدید خبره کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو، راتلونکو مشریزو انتخاباتو او امنیتی وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین سره موازی روان دي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه وسی. مقاله لیکي د حقونو مدافعین بیره لري چې که انتخابات پر خپل وخت ونسی نو په افغانستان کې د ډیموکراتیک یا ولسی پر ځای اماراتي حکومت رامنځته کېدای سي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دي. مقاله د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په اشاره لیکي چې که څه هم په دوحه کې د سولې د خبرو یو چوکاټ رامنځته سو چې له ټولو لور یې وغوښتل چې پر ملکیانو دې حملې نه کوي، خو په دې وروستیو کې بمي حملې نورې هم زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې په کابل او جلال آباد کې ورستۍ حملې د سولې مخې ته لوی ننګونې دي. مقاله همدارز لیکي چې په افغانستان کې د حقونو مدافعین اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې شایي د افغانانو لپاره د خوندي سیاسي راتلونکي پر ځای تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وسی. مقاله په پای کې لیکي چې د 1200 طالبانو د احتمالي راخوشي کېدو خبره یو انتخاب دی چې په دغو کې ځینې د راتلونکي حکومت برخه جوړېدای سي، او په دوحه کې د افغان فعالانو او سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې په خپره سوې اعلامیه کې د ښځو د حقونو په اړه یوازې عمومي یادونه سوې، لکه د ښځو حقونه به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي وي.
په کندهار کې له 12 ټولګیو څخه د خزینه فارغانو شمیر 40% زیات شوی. چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله اوس په دې ولایت کې ګڼې کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځیو ته استوي او ورباندې زده کړې کوي. په دې اړه به د صادق رښتینی راستولې رپورټ واورو، ورپسې ستاسو د خوښې سندرې او پیغامونو خبرېږي.
سشکال په کندهار ښار او دامان ولسوالۍ کې له 12 ټولګیو څخه شاوخوا 1200 نجونې فارغه شوې چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره دا د تیرو کلونو په پرتله له 12 ټولګیو څخه د نجونو د فارغ کېدو په شمیر کې 40% زیاتوالی شي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د ښوونځیو زیاتوالی له زده کړو سره د میرمنو علاقه او په ښځینه ښوونځیو کې اسانتیاوي د دې لامل سوي چې په کندهار کې نجونې تر 12 ټولګیو پورې خپلې زده کړې ورسوي.
تیر کال په پرتله باندې خوشبختانه باید چې کال په کال زموږ د شاګردانو په شمېر کې کاغذ کور دی او کاغذ ناستې زیاتوالی راځي، چې د اونس په برخه کې باید وایي چې تیر تعلیمي کال یعنی 1994 تعلیمي کال کې موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې خویندې درلودې چې فارغ دولسم ټولګي څخه، خو خوشبختانه باید وایي چې سږ کال یعنی تعلیمي کال چې تیر شو 1994 تعلیمي کال کې موږ د خوندو د شمیر په برخه کې باید وایي چې د 0 څخه واوښتې شمیر مو تقریبا 1200 تنو ته لږ هم زیات دی.